درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو طالبانو غوښتل چې بندي ژورنالیستان خوشی کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د رسنیو د ازادۍ د خوندیتوب ملاتړ وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي، د 2020 کال اگست راهیسې کله چې طالبان بیرته واک ته رسیدلي، افغان ژورنالیستان له پراخونیونو، ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د هیواد د رسنیو فضا ډېره سانسور شوې او نږدې ده چې له منځه ولاړه شي. د په ځانګړي ډول د ښځینه ژورنالیستانو حالت ته اشاره وکړه او ویل چې هغوی یوازې له دې عمله چې ښځې دي، له زیات خطر او سخت چلند سره مخامخ دي. ډیری ښځې اړ شوي دي چې یا خو له رسنیزې دندې لاس واخلي یا هم په پټه کار ته دوام ورکړي. بینټ ټینګار وکاو چې طالبان باید د بیان ازادي، د بشري حقونو د اساسي اصل په توګه وپیژني او درناوی وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ما هم دغه اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې خپلواک ژورنالیزم په چټکه د لمنځه تګ په حال کې دی. یونا مارټینګار کړی چې د ژورنالیستانو ساتنه او د آزادو معلوماتو د بهیر خوندي کول ډیر مهم دي. په میدان وردګ کې د ترافیکي پیښې له امله ولس کسانو ته مرجوب لاوشته ده. د دې ولایت امنیه قومندانۍ کورنیو رسنیو ته ویلي چې د کابل کندهار پر لویه لاره په سید آباد ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له امله و کسان مړه شوي او لس نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې د دریو ماشومانو او دوو مېرمنو په ګډون و کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د پنځو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان شوي دي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د بیرته پرانستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. دا لاره پرون جمعه وروسته له هغه بنده شوه چې د تنګي غارو په سیمه کې له غرونو ډبرې او شګې راوښویدلې. په دې پیښه کې د انساني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس وایي د دوی د خدماتو کارکوونکي د وسایلو او تجهیزاتو په وسیله هڅه کوي چې سړک پاک کړي ترڅو د لار بیرته د ترافیکو پر مخ خلاص شي. حاضر دم موټر په بدیلی فرعي لارې تګ راتګ کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د خبر لمخې د ټولګټو وزارت ویان زیاتوي چې تمه ده لوی لار ډېر ژر بیرته پرانستل شي. هند نن له پاکستانه واردات بند کړل. هند دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د اپریل په 22مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې شپږ ویش سیلانیان ووژل شول او هند تور پوری کړ چې په دې پیښه کې پاکستان لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی دی. د روټرز خبري اژانس راپور لمخې د هند بهرنۍ سوداګرۍ عمومي ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا بندیز به سمدلاسه نافذ شي. د پلګام تر پیښې وروسته د دغو دوو اتمي قدرتونو ترمنځ اړیکې دومره ترنګلې شوې دي چې پاکستان ویلي دي چې معتبر استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند پر پاکستان برید وکړي. له دې پیښې وروسته هند ویلي دي چې له پاکستان سره د او بو تړون لغوه کوي او پاکستان خبرداري ورکړل دی چې دا اقدام د جګړې په معنا دی. او د غزه ملکی دفاعي ادارې نن وویل چې د خان یونس د کډوالو په کمپ باندې د شپې د اسرائیل په برید کې لشتر لږه یولس کسان وژل شوي چې درې پکې یو کلن ماشومان. فرانس پریس خبري اژانس د غزه د ملکی دفاعي ادارې د ویاند محمود بسال په وینا راپور ورکړ چې د غزه په جنوب کې د خان یونس په کمپ کې د شپې شاوخوا درې بجې بمباري وشو چې یولس کسان پکې ووژل شول. زمو شخله آزادی رادیو اوري. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. افغان خبريالان په خپل هیواد کې د رسنیو د ازادي په اړه څه وایي؟
هر خبريال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي، نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان له پاکستان او غوښتل چې په ځانګړي ډول د افغان شتو بیرته ستنول ودروي. په پکتیا کې شپېته سړی خونی جوړی شي.
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړی خونی جوړوي. د موږ اصله ټول خرابېدل د ډېرې ګټې کوي د قانون ته وطن ته.
دا یوازې افغانان نه دي چې قابلی پلاوی خوش دی.
اونزه بیورفراو از افغانس ان سومز ماکت کابلی پلاو.
زمون غونډي و افغان ده، کله کله مونږ ته کابلی پلاو وروړي.
زموږ خبري اعلانوله بهرنیانو سره د دې خواړه په اړه خبري کړې دي. دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ محدودیت د اندیشنې وړ بلل یو ټینګار کړی چې آزاد رسنې د شفافیت ولسی باور او شی حکومت ولې لپاره خورا مهم دي. په هغه اعلامیه کې چې یونما د می په دریمه د رسنیو د آزادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړې، د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشي روزوا او تنبایوا په قول ویل شوی چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه سبب شوی چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له ناوړه چلند سره مخ مخشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما په یو اعلامیه کې د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې آزاد رسنۍ د شفافیت، ولسی باور او ښې حکومتولې لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا او تنبایواله قول راغلی چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو تر څنګ لامل شوی چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبريالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه غزمنې شوې دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبريالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبريالان هم وایي چې طالبانو خبريالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ یو خبريال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
رسنۍ تر ډیره بریده سانسور دي، هغه څنګه سي خبروي چې هغه د دوی یوونی مدزف نقطه ویز کوي. کته غواړي او تولیدي ریپورت جوړ کړي نو هغه ته په پوونه یوونه انتظار کوي او بیا به هغه د دوی فرمایشات خپروي. په اوس حال کې په بې پري او حقایق ریپورټونه ډیر کم شوي دي او په بې پري توګه خو ځکه نه خبروي چې دوی پکې کار لا سوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي پخوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبريال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولو نه کې شته ستونزې بیان کړي نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزه ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبريالان، د رسنیو کارکونکي، فلم جوړونکي او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سم د لاسه خوشي کړي او د رسنیو ځپل ودروي. دا په داسې حال کې چې تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی او دا چې د 2024 کال مای میاشت راهیسې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د غوښونو او 30 نوري د نیولو پیښې دي. لبل پلوه د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبريالان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې مونږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول. لږونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبريالان له دندو به برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیونی چینلونو د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو خبرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه ویندوانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقي په خبرولو شدید بندیزونه ولګیدل. له خبريالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2022 کال لاګست رایش په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیښه ثبت شوې. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیل رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو په کې کار کوي چې لډلې لک تر لک 2000 خزیوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 289 او په کې د کارکونکو شمیر 3250 تر راټی شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت وړاندې بولا مجاهد رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې یې دا کړی چې د شریعت لمخې د بیان ازادۍ تجمن دی، خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادۍ سخت محدوده کړي. نن د مې درېم په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کنفرانس د یوې پریکړې په ترڅ کې رسمي اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو لوري نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادۍ ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبريالانو د امنیت ملاتړ دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت ته پکتو له پاکستان د هیواد د افغان میرمنو بیرته ستنول د شورې اندیشنې ور دي. د دې سازمان د شزو برخې مرستيالي له ازادي رادیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د افغان میرمنو او نجونو په ګډون افغانستان ته د افغان کډوالو استل ودروي او په لویدیځو هیوادونو هم شخ کوي چې دوی ته په خپل هیوادونو کې د بیا میشتیدنې فرصتونه برابر او پراخ کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په چټکی دو سره د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د بشری حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په حق له ژور اندېښنه لري. د یاد سازمان د ښځو برخې مرستیالي هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال هیڅ هیواد باید افغانان په ځنګړي ډول میرمنې او نجونې افغانستان ته ستنه نه کړي، ځکه په خبره دوی به هلته د طالبانو لخوا جنسیتي ځورونې سره مخ او لخپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. نوموړی زیاته کړه،
اوس مهال باید هیڅوک له کوم هیواد څخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره اړ نه سي. لکه څنګه چې د نړۍ هر هیواد پوهیږي، طالبان له ښوونځیو څخه د نجونو او له کار څخه د میرمنو په منع کولو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکېل دي او ښځې او نجونې په افغانستان کې په خوندي ډول ژوند نه سي کولای. طالبان د بشري حقونو په ډیری نورو سرغړونو کې هم ښکېل دي او د دوی کړنې په هیواد کې د یو خورا جدي بشري بحران رامنځته کولو کې مرسته کوي.
میرمن بار دغه شان د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. هی دربار په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسې ځنډ ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل لویدیځ او اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په ځانګړي ډول هغه نجونو او میرمنو لپاره چې د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې لارې او فرصتونه رامنځته او پراخ کړي. په پاکستان کې میشتې یو شمېر افغان میرمنې چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي. همیرا او سادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دختر خانمایي کې قبلا تهدید شده بودند در افغانستان و اینا
هغه نجونې چې په افغانستان کې ګواښل شوي وي او دوی له هغه ځایه وتښتېدې او پاکستان ته راغلي دلته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. که زه خپل افغانستان ته ډیپورټ سم ممکن ما سره هر کار وسي. هلته د میرمنو په مخ ټولې دروازې تړلې دي. هلته دوی نسي کولای په آزاده توګه تګ راتګ وکړي، کار وکړي یا زده کړې وکړي. زه د همدې لپاره ډېر اندېښمنه یم.
کار وکړه نه میتونه درس بخونه و ما به می خاطر زیات نگرانستم.
خودش پور ازو کې پاکستان دې سه حالت نیول په مزور باندې نو په داسې حالت کې چې هلته افغانستان کې هم خصوصون جلو ته د زده کړې زمينه مساعد نه ده او کار وظیفه نشته. نو زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري د کیس په انتظار دي حالت ورکې دغه کسانو ته.
د پاکستان حکومت د 2023 کال راهیسې له دغه هیواد د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دي چې لا هم په وقفه یې ډول دوام لري او د اپریل لومړۍ نیټې څخه یې د ای سی سی یا د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ایستل هم پیل کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې یا یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان اپریل میاشتې له پیله یو لک شل زرو زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. یونیسیر تر دې مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان نه ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر راستنو شویو افغان میرمنو او نجونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ دوی ته د روغتیا اسانتیاو له نشتوالي شکایت کړی و.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ښاري بسونو له نشټوالي شکایت کوي او د دوو خدماتو د بیا پیل کېدو او زیاتوالي غوښتنه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې دي، دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لویه لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د ښاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. تفصیل پدې راپور کې
دولت با سوی شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیانو کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوري کرایې نشي زغملای. د نوروز په خبره داسې نه لکلونو رئیس په دې ولایت کې شته او وسیدونکو د ملي بسونو له خدماتو به برخې دي. په بامیانو کې دننه او دا چې ولسوالۍ ته ځي ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لویه لاره هم بسونه نشته. که ملي بس فعالیت ولري دا ډېره ښه خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په بیلابیلو لارو د وړو موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. همدا اوس چې کابل ته ځي کرایه له پنځه سوه تر شپږ سوه افغانۍ ده، خو که ملي بس وي دا کرایه به کمه وي. له بل خوا د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي احمد الله هم په کابل ښار کې د ملي بسونو له کمښت شکایت کوي او غوښتنه کوي چې باید خاري بسونه زیات شي. دا وایي موږ له یو تر یو نیم ساعت ملي بس ته انتظار کوو، ډېر کم پیدا کیږي. ملي بسونه کم دي او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غوندې محصلین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولای په وخت ورسیږي. له بله خوا شخصي موټر هم چې د یو نفر شل افغانۍ کرایه به یې اخیسته اوسي بند کړي چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو یو سل پنځوس خاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه پنځه او په لرو لارو کې لس افغانۍ ټاکل شوي. دغه شرکت په وروستیو کې له لس کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لاره د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې دا بسونه په پورس کې څلور زره د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هرې سپرلۍ په سر به پنځوس افغانۍ کرایه اخلي. که څه هم د تیرو او اوسنیو حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړي، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د خاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکي اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپل موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوي دي.
شغلی ترامپ په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې لیکلي د ایران د تیلو یا پتروکیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستي ودرول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پتروکیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه به له ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه به د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې لا څرګنده نه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملي کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنځشنبې د ورځې خبرداري شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکی بلل کیږي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لوړاندې د تعارفو د جنگل عمله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پرچین 115% تعارفه لګولې ده ترڅو هم د فدرالي عوایدو کچل بړ کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیش د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ موبایل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع غازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 2,000 بیرله زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعته وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوی خبرې چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ ترسره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البو سعیدی په ټولنیزه شبکه ایکس کې لیکلي د لوجستیکي دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبې ورځې ناسته بیرته تنظیموي. نوی نیټه به د دوه اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. موسیدی چې تر دې دمه د درې پړاو خبرو منځګړتوب کړی نور جزئیات ندي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډیدو دلیل لوجستیکي او تخنیکی ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستي یو ځل بیا ټینګار کړی چې ک ایران د اټومي برښنا غوښتنه لري نو کولای شي غنی شوی یورانیم وارد کړي. لا خبرونو ور اخوا په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان یا فاو په مالی برسته د کرنیزو حاصلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپېتو سړو خونو د جوړولو کار پیل شو. د پلیکون کې ادارې مسؤلان وای یادې سړی خونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همدارس په زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې جوړی شي چې ودانیز چاري به درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کاروانګر د سړو خونو د جوړولو پروګرام ته خوښتي او وای د حاصلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشټون لکبل د دوی د حاصلاتو ډیره برخه خرابې شي او یا اردی چې په لښبای وپلوري. نور حال د نجیب الله الو خیل پراپور کې ووري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګه زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د څه باندې 30 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو موخه د کروندګرو د حاصلاتو د نمنځ تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلی کوونکو پروژې یو تن استازي انجینر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نزی چارې به په دریو میاشتو کې سرته ورسیږي.
شپیتو د نه د کچالو پیاز او کاو د مویزو ذخیره جوړول د 15 زنه د کچالو ذخیره د 15 زنه د پیاز ذخیره د ګردیز کې 15 زنه کشمشخانی د زرمت کې او 15 زنه کشمشخانی په روحانی په بولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کاروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی وایي تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کیږي او دوی باید نه وي په دومره ټیټه بیې وپلوري چې ور باندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کاروندګرو عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشحاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي. ډېر ښه ګام ده. مخکې موږ سړې خونې نه درلودې. زموږ حاصلات ټول خرابېدل. بازه اصلاحات پاکستان ته تلل ته سړی خونی کې خدل د سړی خونی روان دي ان شاء الله ګردیز کې ټول صفه کې دغه جوړیږي د ډېر ګټه کوي د قانون ته وطن ته ټول ان شاء الله ګټه ده.
موږ کچولو د موږ پیاز د موږ اصلاحات دغه سي په ارزان قیمت خرڅېده موږ ډېر خوړیم کول موږ خوړی دغه سوش ان شاء الله تعالی چې موږ سره ډېر کومک وسو ډېر کار وسو.
د پکتیا کاروندګر زیاتوی تیر کال د پیاز او کچالو حاصلات ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه وو او په لګبې پلورل تجربه نشوخه کولای نو ډیره برخه خراب شوه. یو بل تن کاروندګر بخت محمد ویل
مګر خپل پیاس کړلی او بیا په کور کې یې یعنی یخنی ټول خراب الګی یې یو حاضر قیاس ټول خراب سی. اول د ما سکنی کلیوال چې دلته ډیر ژوند کوز کړلی دي، تاسو کتلی سي شاوخه کړلی دي، ضرورت زکه ستاسو د کله کور درور ګډار یو جایداد لري هم زکه لري، خو د شي ساتل امکانات نه په یو وخت زده و ساتي ته بنیمه به ساتي به خرسي خامخه به لري کې پوس
د مؤسسه مسؤلین زیاتوی د پکتیا په شان د پکتیکا په زیړو کول سوالی کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یوشمیر وړو باغونو جوړولې هم د برنامو یو برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خبريږي.
قابل پلو د افغانانو مشهور خواړه دي. ټولو ته څرګنده ده چې په افغانستان کې دا خواړه ډیر خوشاون کې لري، خو دا چې د آسیا په نورو هیوادونو او ان اروپا کې هم خوشاون کې لري ممکن درته نوی او جالب خبره وي. راځي د افغانانو د دې خوندور خواړه په اړه ځینې بهرانیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. Wai qabli dera khohigi na wazade de balki de kurani aw dostano e ham. Aw der zalay de khwadul la para de afghanano restaurantuno tazi.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
Zma afghani khwadir khohigi. Yo zmana zma de kurani aw dostano hom. Zma khpli kurani aw dostano zara afghani restaurantuno tazam aw Hannover ke da restaurantuno ziyad di. Afghani restaurantuno ta che lar se der intkhabuno di aw څوک نه پوهیږي چې څه واخلي، خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښیږي هغه قابلی ده او ډیره خوندوره ده.
شمت انفخ سیر ګود او اس زټیکت این
بخاته هالندې ای محمد د افغانانو د خوړې ډیر خوښتي.
اونزه بیورفراو از افغانس ان سومز ماکت قابلی پلاو.
زمونږ غونډي و افغانه ده، کله کله مونږ ته قابلی پلاو راوړي، ماته یې ډیر خوند راکړي. زه ورغلې يم او لنګدي مې لیدلې چې څنګه په خوي به دا خوند ورده.
یو شمیر افغانان ته هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والله تندې وریجي یا بریاني ډیره خوښوي، خو ډیری هندیان بیا وایي د دوی قابلی خوښه ده. محمد عمر یو له دوی څخه دی.
افغاني خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواڑہ ڈیر خوخوی جما ہم افغانی خواڑہ ڈیر خوخی جن خواڑے دچے دلتے خلق ڈیر خوخوی او زے ہم ڈیر خوخو لگا قابل پلاو ما یو کلم کی او دوست کر خوڑے لو کلا کلا چے لاجپت نگر تا ہم لارشم خرمی ڈیر میں خوخدا وہ
بھی کھا لیتے ہیں کافی پسند ہے.
لاجپت نگر د هند په نوې ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډېر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغاني خواړه پکې پخوي. قابلی پلو لوریجو د پسه له غوښې، ممیزو او ګازرو پخیږي، خو ځینې کسان د لخوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي.
ستاسو له پیغامونو
دا بالا بلکل سواری کی چې باران وسو او جلی وسې توپان راغی د خلکو انداری ماتې سپې توانونه ډیر ورورسېده. بیا انجینران راغله د خلکو انداری او سولران چې ورته وایي او انداری مثلا دا نوشته کړې د خلکو دیوالونه چپسی وه دا نوشته سوه هغه دیوالو والا ته مرسته ورکول سوې ده. دا اندار والا ته راغلي انجینران د کابل خلګ پر ټوس او پاوزی کې د بالا بلوک سیدا مشت کومه کرا کی لسنه پرته ور نه کړ بیا ورته دی خواب دي سپولاړ دا دی د ازمږ ژغ د مشران واوري نو د ازمږ نمانې نیوښته کړ موږ په ش خوشحالي د ازان رد کړی چې سبا راځي به سبا راځي دا دی وختونه ونیول د ازمږ سره مشران کومه کوکی.
السلام علیکم غزنی ولایت کربا ولسوالی نه پتماس کسویم. دا سړک حادثات ډیر دي، دا کوم وخت په ټول افغانستان کې د موټرانو کلوستي پټنه یو ولسوالۍ کې نو دا سړک دی ویول څو لپاره جوړ شوی اوس په ویول څو لپاره کې دمر موټران لري کله ټول افغانستان سره درل او د اساس دې زیات سوی دی
دا د افغانستان د شبکو موضوع چې اوس کارتون 500 افغانۍ کار 500 افغانۍ دی دا اوس یو قانون یو چا ورته شی دی شرکت دا خبر اب خبر دی نه دی خبر خلق چې دا کارتونو کاروبار کوي دا په 500 افغانۍ باندې دی په 200 کارتون کوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر